پیښور کې د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ښوونیز پروګرام تاندې هیلې درلودل. خبرونه له منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان د اعلی پای وی کمیټې د جوړولو فیصله کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي د نېشنل اکشن پلان څارنه وکړي. افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګنې د دې هېواد استخباراتي اداره د هند په ملاتړ بلوچستان کې بدامنۍ ته هوا ورکوي. او د ترکی په جنوب ختیځه سیمه کې موټر بمی چاودنې شپږ کسان وژلي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په موثره توګه د عملي کولو په مقصد د اعلی پای یوه کمیټه جوړه کړې ده چې مشري به یې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر خان جنجوه کوي. دا فیصله پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یوه غونډه کې وشوه چې پکې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی و. تېره ورځ له وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هیواد د استخباراتي ادارو یو یو چارواکي بعد د کمیټې غړي وي. دا راز د صوبایي حکومتونو یو یو چارواکي به هم په دې کې یو د پوز نمائندګي وکړي د پوزي عملیاتو ډایرکټر جنرال کوي. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې دا فیصله هم شوې چې د سرحدونو د تنظیم لپاره به د سیول آرم ځواکونو 99 سانګي جوړول کېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغان ولس مشر ځانګړي استاذي حضرت عمر زاخلوال ویلي ترهګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او په کار دي چې پر ضد یې ګډ او صادقانه مبارزه وشي. خاغری زاخلوال چې پرون کوټه ته په ورستي ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو فاتحې لپاره ورغلی و. د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د بلوچستان په بدامنۍ کې د افغانستان د استخباراتي ادارو د لاس لرلو تورونه بې بنیاد دي.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شان شته چې دغه اوسنی وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. که موږ دا جرأت ونه لرو چې خپل ځان د انتقاد لاندې راولو او همیشه د یو درد دپاره همیشه یو بل څوک پیدا کړې شو هغې ته ګوته ونیسو هېڅ نو مسؤلیت خپلو ونه ګڼو په دې برخه کې نو بیا دې وضعیت سره ډېره مرسته نه کوي.
د یادونه ده چې پاکستانی چارواکي وخت په وخت تور لګوي چې د هندي وې استخباراتي اداره د افغانستان د قومي استخباراتي ادارې په مرسته په بلوچستان کې بدامنی پیدا کوي. په پاکستان کې د ایران سفیر وایي تهران د دواړو ملکونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه د خپل برخې کار سرته رسولې. په کار دي چې پاکستان هم د خپل کار په کولو دا منصوبه مکمل کړي. تیر مازیګر د پېښور په ایرانی کونسلګرۍ کې وی خبري غونډه ته د بیان په وخت مهدی هنر دوست وویل
We have spent $2 billion.
مونږ د خپل ژمنې سره سم په دې منصوبه تر دې دمه $2 اربع مصرف کړي دي او پایپ لاین مو پولی ته رانږدې کړی دی. خو اوس د پاکستانی ملګري د ګیس پایپ لاین په لړ کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. زه ستاسو د چارواکو په حواله ویم چې د را روان کال تر پای پورې به د ایران ګیس دلته راورسي.
هنر دوست همدار از ویل چې د هند افغانستان او ایران په ګډه د چابهار بندر منسوبې نه به ټول سیمې ته ګټه رسی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به د دهنه غوري او مرکزی بغلان ولسوالۍ د وسلوالو نه د پاکولو عملیات شروع شي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي او د دهنه غوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې د عملیاتو لپاره تیاری نیول کېږي چې طالبانو لاندې کړي دي. د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته 2 ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو جیل نه د سو افغانانو په ګډون 15 قیدیان متحده عرب اماراتو ته استول شوې دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمېر قیدیان له ګوانتانامو نه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحده عرب اماراتو ته په استول شویو قیدیانو کې 12 تنه یمنیان او 3 تنه افغانان دي چې له دې سره په ګوانتانامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې قیدیانو شمېر 16 ته راښکته شوی دی. د ترکی په جنوب ختیځ سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې 4 پولیس والا او 2 عام کسان وژل شوی دي. د ترکی چارواکي وایي دغه چاودنه پرون په دیار بارکر صوبه کې د پولیس د یوې ودانۍ نه بهر شوی ده. په پرونی چاودنه کې د 8 پولیس والا او په شمول لک تر لګه 15 کسان جوړل شوی هم دي. کسان چارواکي د دې عملې ذمہواری په کوردی وسلوارو اچوي او تر دې دمه د برید ذمہواری چا نه منلې. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشر امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي کده د هواد ولسمشر جوړ شي نو سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره به د روس سره په ګډه کار کوي او د جانچ پړتال یو داسې نظام به رامنځته کوي چې امریکا ته ورتلونکي مهاجرینو ته به له هغې نه د تیرېدو وروسته د دغه هیواد ته داخلېدو اجازت ورکول کیږي. بلخوا د ډیموکراټیک ګوند ولسمشریزې کاندیدې هیلري کلینټن انتخاباتي عملیې په ټرمپ تور پورې کړی چې د پوټین پلوه پالیسۍ فکر لري. او بل خبر دا چې د تیلو په خطر روانو بایو روس او سعودي عرب د ته اړکل چې د تیلو د پیداوار منجمد کول په اړه خبرې اترې وکړي او په بایو کې استحکام راولي. پرون د روس د توانای د وزیر الکساندر نوواک د سعودي الشرق الاوسط نومې ورځپاڼې ته د وینا منډیانې پورته کړي چې روس او سعودي عرب به په ارضي توګه د تیلو پیداوار په منجمد کولو غور کوي. د نوواک د دې څرګندونو نه پس پرون په نیویارک کې د خامو تیلو د یو بیرل بایه $1.15 او په لندن کې $1.83 پورته شو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملی کار د څار لپاره یو کمیټه جوړ کړې ده. په دغه معلومات درکو د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون کوټې ته د خپل سفر په ترڅ کې یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې صادقانه همکاري وکړي.
اور دے نور تفت لری ابتر کی لری افغانستان کی صادقانہ سولے دپارہ یو ہم آہنگی و ہم قریب کرتے ہیں.
د پاکستان لپاره د ایران سفیر بیا پرون په پیښور کې ویلي چې حکومت یې د ایرانی ګاز پاکستان ته د ورکولو لپاره نلیکه د هغه هیواد تر سرحد رسولې او دا چې اوس باید پاکستان خپل لوري ته دغه پروژې چارې ګړندۍ کړي. د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار د صوبې د زندانونو د خراب حالت له امله اندېښمن دي.
یو طرف تا صبح په حالات جنگ کې دو او بل طرف ته د جیمو سره جیلونو کې د پروتیزا نشته ده.
او د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر سعودي عرب ته تللی چې له سعودي چارواکو سره د پاکستاني مزدورانو پر ستونزو خبرې وکړي. هم په سعودي عرب کې یو پښتون مزدور وایي د کار اجرت پورته نه ورکول کیږي او حیران دی چې څوک
موږ د بس د پاکستان کې ډېرې پیسې لګولې دي اوس مجبورۍ واجه واپس هم تللی شو لږ هلته قرضه اخیستې ده.
تان دی هیلی ونیس پروگرام هم اوري هیلی دا لمشال رادیو سره اوس. اوریدونکو د پاکستان حکومت ویلی چې د دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان چې کوم حکومت جوړ کړی دی د پر هغې د عملی کار د څار لپاره به لپاره حکومت د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې په کوټه کې تیره اونۍ د ګل په ورځ ځانمرګي برید وشو. یو د پام وړ شمېر سلګونه وکیلان مدافع وکیلان پکې وژل شول. تر هغې وروسته بیا د هیواد سیاسي چې کوم مخالف سیاسي ګوندونه دي هغوی پر حکومت او د پوست پر استخباراتي ادارو نیوکې وکړې چې ګنې د امنیت ساتنې په کار کې دوی پاتې راغلي دي. په دغه تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان وفاقی حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان مؤثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټي جوړه کړې چې مشري د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوه ته ورکړې شوې ده. د دې خبرې پریکړه د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یوه غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوس جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د کمیټې په غړو کې وفاقي او صوبایي داخله سیکټریان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې ادارې د نیکټا مشر د ټولو سبو چیف سیکریان او د پولیسو مشران او د وزیر اعظم هاوس ایڈیشنل سیکرٹری شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ټولو ملکی استخباراتي ادارو یو غړی به د دې کمیټې کومک کوي او د پوز نمائندگی به د پوزي عملیاتو ډایریکټر جنرل یا ڈی جی ایم او کوي. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې دا فیصله هم شوی چې د پولو انتظام او د ملک داخلي امنیت ښه کولو لپاره د سیول آرمز ځواکونو یو کم دیرش وینګ سیاسانګي به هم جوړول کیږي. په دې غونډه کې د وسلوالو د فنډونو مخنیوي لپاره اقدامات نور هم په سختولو اتفاق شوه. د دې نه علاوه په سایبر کرائم بل هم خبرې وشوې او فیصله وشوه چې د سایبر کرائم بل قوانین به زر تر زره عملي کړی کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیرانو، وفاقي وزیرانو، د پوز او د آی ایس آی مشر ګډون کړی وو. د کوټه د سانحې نه پس د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قومي تګلارې دا غونډې په داسې وخت کې کیږي چې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا په حکومتي اقداماتو تنقید روان دی. تیره هفته د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه ویلي وو که په نېشنل اکشن پلان مکمل عمل درآمد شوی وي نو د ترهګرۍ خاتمه به شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازي ډاکټر عمر زاخلوال پرون کوټي ښار ته تللی او هلته یې په وروستۍ ځان وژنې کې حمله کې د وژل شو مدافع وکیلانو له کورنیو سره غم شریکي کړې او له چارواکو سره یې لیدلې دي. زاخلوال د ځینو پاکستاني او چارواکو هغه تورونه بی اساسه بدلي او په کلکه رد کړي چې وايي افغان استخبارات په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. ښاغلي زاخلوال ویلي د افغانستان او پاکستان درد شریک دی نو باید د ترهګرۍ څخه د خلاصون لپاره هم باید صادقانه هڅې وکړي. افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره په کوټه کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال مبارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
ګورې رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلې. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان دې پکې لاس ولري هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نه شي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي هغه به کله روا وبولي، خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پښتنه وګوري چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شان شته چې دغه اوسنی وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. کېدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي.
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغه دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او دغه دواړو هیوادونو په وار وار دغه تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده او دا ګڼل چې کچېرې یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي. د افغانستان درد بالاخره دا د پاکستان درد کېدی شي، د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کېدی شي. دا نن یې مونږ وینو نن که په کوټه کې دغه ستروستي حملات کېږي یا په پیښور کېږي یا په هر بل ګوټ کې چې کېږي، دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته. دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده، نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وخت کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته، وخت کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته دی زیات به مونږ ته یې، مګر یو څه دا اور دی نه ور تفت لري دا به تر کې لري به تر کې الوزي دی خواته رالوزي یا خواته تفتی رالوزي. څه شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي. نو د دې لپاره په افغانستان کې د صادقانه سولې لپاره یو هماهنګي او همکاري پکار ده.
تاسو چې د بلوچستان له گورنر صاحب سره ولیدل هغوی سره مو په دې دیاړه خبر وسوي او
خبر مو کړم ګوره دته یوازې د پاکستان گورنر سره نه نن چې اکثریت پاکستانیانو سره خبرې وکړي دلته په دې خوا باندې په دې هم نظر دي چې غلط پالیسۍ په دې دوه ملکونو کې چاته ګټه نه رسول کې بلکې د ملکونو تبعی په طرف باندې وړي دي په دې کې هم نظر دي چې خپل مسولیت د بولو په وګو باندې اچول او ځان ناتوان خو دل دې ګټه نه رسولې فلهاله دا وضعیت په کنټرول کې ونیول شي صادقانه همکاري وشي صادقانه د سولې لپاره نه یوازې په یو ملک بلکې په دوه ملکونو کې مشترکاً کار وشي
د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده په پاکستان کې اوریدونکو د ایران سفیر مهدی هنردوست پرون په پیښور کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې له پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه لکړې لوزنامې سره سم د خپلې برخې کار سرته رسولی او د ګیس نلیکه په د پاکستان تر پولې رسولې ده نوموړي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغه هیواد په خاوره کې د یادې پروژې چارې ګړندۍ کړي ایرانی سفیر د هیواد یې د چابهار بندر له لارې له هند سره پر تجارتي لوزنامې د پاکستان اندېښنو ته په اشاره وویل چې دغه بندر څخه د سیمې هر هیواد چې وغواړي ګټه پورته کولی شي د غلام غوث رپورټ اورو
پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه د هغه هیواد د خپلې برخې کار سرته رسولې دي او پاکستان دی هم زر تر زره په دغه لویه منصوبه کار سرته ورسوي مونږ د خپلې ژمنې سره سم په دې منصوبه تر دې دمه $2 اربه مصرف کړي دي او پایپ لاین مو پولې ته رانږدې کړی دی خو اوس د پاکستانی ملګري د ګیس پایپ لاین په لړ کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي زه ستاسو د چارواکو په حواله ویم چې د را روان کال تر پای پورې به د ایران ګیس دلته راورسي د چابهار بندر په لړ کې د ایران سره د هند د تجارتی معاهده په لړ کې د پاکستان د ممکنه اندېښنو او په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د گوادر بندر په مقابله کې د ایران د چابهار بندر ته د پرمختګ ورکولو د پوښتنې په جواب کې ایرانی سفیر وویل ایران اوس له نړیوالو بندیزونو خلاصې ترلاسه کړې دي او د چابهار بندر د نړۍ سمندرو ته د ایران د وتلو یوه لار ده او موږ د نړۍ هر هیواد ته هرکلی وایو چې هغلته راشي او په راتلونکي وخت کې د چابهار او گوادر د لارې اړیکې نورې هم پراخه کیدلې شي دا به د هوښیارتوب خبره نه وي چې د خپل ګاونډي په ځای به موږ یو درېمګړي هیواد ته لومړیتوب ورکوو په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجنې په لړ کې او د ایران د ځمکې نه په پاکستان کې د هغه د داخلېدلو د پوښتنې په جواب کې د ایران سفیر سره په دا ډول ځواب ورکوي This burned body belongs to Mullah Akhtar. ما په دې خبره درې پوښتنې وکړې چې دا سوځېدلې وجود د چا دی او دا پاسپورت د چا دی او آیا دا پاسپورت اصل دی او کنه نو پاسپورت اصل وو او ولی محمد ته په دغه اصل پاسپورت په ویزې ورکولو کې څه غلطه خبره نه وه نو چې پاسپورت اصل وو او په هغه کې معلومات غلط وو نو دې کې زموږ د سفارتخانې څه غلطي نشته د ایران سفیر زیاته کړه چې په ایران کې د 1400 کلونو په حساب د ګیس ذخیره ده کوم چې د نړۍ دویمه لویه ذخیره ده او د دې ذخیرې د بهرنی هیوادونو ته د اکسپورت کولو لپاره ایران پاکستان ګیس پایپ لاین یو مهمه پروژه ده غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د پېښور له مرکزی زندانا یا سنټرل جیل څخه مشال ریډیو ته ترلاسه شوی یو سرکاري مکتوب تر مخه په دغه زندان کې د قیدیانو شمیر زیات شوی او چارواکو له صوبایي حکومت غوښتي چې دغه جیل څخه لږ تر لږه 1500 بندیان د صوبې نورو جیلونو ته واستوي د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ملک قاسم خټک د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره په مرکه کې ویلي چې صوبایي حکومت جیلونو ته سمه پاملرنه نه کوي او نه یې هم په بودیجه کې د هغو لپاره مناسب پیسې بیلې کړې دي
ما دی آی جی
پریزیڈنٹ سره خبرې کړې دي، نو موږ خپل ډېر افسوس تا ځکه چې یو طرف تا صبح په حالات جنگ کې دو او افغانی ریفیوجیز دبا دبا روان دي چې کومو دو جیلونو ته او موږ هغه 14 فارن اکټ راځي او چې هغه ډیپورټ کیږي، او بل طرف ته دي چې موږ سره جیلونو کې د پروتیزا نشته ده.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر یې، آیا دا خبره صحیح ده چې د پېښور د سنټرل جیل چارواکو د هوم ډپارټمنټ له چارواکو غوښتنه کړې ده په یو خط کې چې په دغه جیل کې د قیدیانو شمیره ډیره زیاته ده او د دغه جیل نه د قیدیان کم بل جیل ته واستولی شي؟
425 موږ سره گنجایش ته، او پرزنټ چې لاست نایټ وی کلوز مور دین 3000، نو دا صورت حال کې به تاسو څنګه زوی پېدو کې دا په پېښور جیل کې دي. دا سه موږ د صوبې کې سنټرل جیل پاور ډیویژن کې ریکمینډ کړم کرک د پورا موږ سنټرل جیل چې کومو دو فائنلی ډی پی کوم وزیر اعلی صاحب سمری پروډ خو چې کې تو برو کرک جیل نشته ورکی، نو دا خو دې موږ کوم په لور شو او تاسو که زوی چې بای دا صوبا په پروینشل فاینانس کمیشن چلیږي موږ سره چې کومو دو انفسی وارد اوسه پورې چې کومو دو یعنی کوم صورتحال سی دا نور موږ هایډل او نیټ کې کوم څه راغلي دي هغه مرکزی حکومت نه ورکی.
نو په پېښور سنټرل جیل کې خو لکه ډاکټر شکیل اپریدی دی هلته، او دغه شان نور هلته کې چې کوم ځینې مهم وسلوال دي هغه قیدیان هم دي، او په دغه خط کې دا غوښتنه شوې ده چې د دغه جیل نه دي 1500 چې کوم قیدیان دي هغه دي د مردان جیل ته واستول شي. نو آیا داسې به تاسې کوئ او که څنګه؟
دا خو ناممکنه ده ځکه چې موږ دا کوشش کوو خو هاي اپ چې کومه د مشتدا اجازه تر کې چې مشکایدان شفت کو او اک جیل چې دا افیشلی یا هند ان ټیک نه ده شو په هغه کې ابزرویشن دي، نو آی جی پریزن او هوم سیکټي په هغه کې لګیا دي چې کله ټیک وروشي هغه د پورا دینی سکیورټی تنظیم مکمل شي بیا به ممکنه شي چې موږ.
نو ملک قاسم صاحب تاسو د وزیر اعلی سمخ کې دا خبره نه وکړي یا چې د جیل خانجاتو کوم آی جی دی وس پتاسو میټینګ کړی چې دغه بجټ کم دی، نو وس پستاسو څه دای عمل وی؟
موږ به قاعده وزیر اعلی ته چې کومه دو بار بار دا خبرې کړي خدي او کوي ها اوس به هم موږ چې کومه دو وزیر اعلی ته دا خبره وړاندې کوو چې بای موږ کوم بجټ تا دا ډیر کم ده او موږ ته د خاطر خو بجټ کې اضافه وشه.
د زندانونو چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له سلاکار ملک قاسم خټک سره مو د غلام غوث مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پاکستانیو وګړو د خیر خیګړې او د انساني وسایلو د ترقۍ وزیر د مهال د سعودي عرب سفر دی ټاکل شوی. نوموړی به له سعودي چارواکو سره د پاکستانیو مزدورانو پر مسلو خبرې وکړي. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وایي کارونه کوي خو تنخواګانې ورته نه ورکول کیږي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
په بهر ملکونو کې د پاکستانی اولس او د انساني وسایلو لپاره د ترقۍ او وفاقي وزیر پیر سید صدرالدین شاراشتي د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت دا سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په دې دوره کې به وفاقي وزیر د سعودي عرب اړوند وزیرانو، گورنرانو او نور اعلی چارواکو سره د پاکستانی کارکوونکو په مسلو خبرې کوي او د هوارولو کوشش وکوي. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې شاخوا 1500 پاکستانیان چې سا ټریډینګ اینڈ کنټریکټینګ کمپنی، الخبار او سعودي اوګیر کمپنی کې کار کوي خپل تنخواه او واجبات تر لاسه کول غواړي. خارجه وزارت دا هم ویلي وو چې سعودي عرب حکومت ورته باور ورکړی دی چې د مزدورانو مسلې به هوارې کړی شي، خو بلخوا د سعودي عرب په نجران او دمام سیمه کې مزدوران وایي چې د پاکستان حکومت چارواکي راشي او معلومات ترلاسه کړي خو وروسته بیا سمخې ته نه راځي. د نجران په یونیورسټي کې د بډګرام یو کارکوونکي حیات الله چې ټیکنیشین دی وایي چې د 13 میاشتو نه تنخواه نه ده ترلاسه کړې او خوراک څښاک لپاره د ملګرو نه قرضې اخلي. د ده په وینا نه پوهیږي چې سعودي عرب ته د راتلو لپاره کم کرسی اخستے وہ اغا بسنگ پورا کبھی
تقریباً 70 کسان دی او دوست تنخواہ زر روپے ملاوی گی مگر کمپنی دا ډیر خراب کمپنی دا او مگر دا بس پاکستان کی ډیر پیسے لگولی دی اس دی مجبوری دی واجہ واپس ہم لے شو لگال تا قرضہ اخستے دا نو خلق ہم حالتے پاکستان کی تنگول کی چاہو پیسے رانا واپس واڑی دنگا کیم خرسی کر لی اخپل چاہ کم جرال تے کاروبار او ختم کر لی بس راگری اسو دیارب تا او دل تے گرا کمپنو گرا دا کا مسئلہ دا
یو مزدور صدام حسین وائی چی دا پاکستان حکومت دیوار لی مسئلے ہواری کری
ڈپٹی لائن پٹیم روز پٹیم زوم دے دمرو کی چنگے تنخواہ گیا نکھ پلے راجی تری دہ کبھی روپے لگو لی کردے کے چرتا ختمی گی بس روپے خبر ہے بس سر کہ بس آگا بھائی کہ بس مخلے دلا سیخری جی اور درے اور بس چپ گر دے بس پیدا بھائی کھلے دل کے شان وروا چو لگا ڈائریکٹ دفتر تو رو لی گی اور درے گوتا بانو لگی اور ٹکٹ ڈالے در کی تنخواہ کہنا ڈائی کے کامی پیسے میں کٹ کی دومر پیسے نہ کٹ کی تا سر سلور سوریا لتا لے دے پلس روپے پاکستان کی سکی گی
در روزگار پر سلسلہ کے دا پاکستانی مزدوران و دا ٹولو غٹ شمیر پر سعودی عرب کے دے چشا خواش میری اشپگ وشل کا جوڑی گی دا پاکستان خارجہ وزارت پوینا چلے دے مزدوران و مسلو حوالے لپارا دا ریاض پر سفارت خانہ کی دا شکایت یو سیل ہم جوڑ کڑے شوے دے چرد چ مزدوران خپل شکایتوں نے درج کولے شی
درابی اکرم خان رپورٹو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ضلعو کې چې د نامنه او قدرتي آفتونو پیښو اغېزمنې کړي د زده کوونکو لپاره د کنټینر سکولونو جوړول پیل کړي دي. حکومت وایي په لکی مروت کې دغه رقم یو سکول وار د مخه جوړ کړی او په پام کې لري چې د ځینو غیر سرکاري ادارو په مرسته شاوخوا 200 نور همدغه رقم سکولونه تیار کړي. رفت انجم تفصیل راکوي.
تو خیبر پختونخوا کے تعلیمی ایمرجنسی تر لاندې صوبائی حکومت د طرح گرے او قدرتی افتونو نا متاثر سیمو لپاره کنٹینر سکولونا جوړول شروع کړی دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اعلی تعلیم او اطلاعات و مشیر مشتاق غنی مشال رډیو ته ویل چې دا سکولونا به د تعلیم محکمه او تعلیم لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارو په مرسته جوړیږي او حکومت په لومړی مرحله کې د 200 سکولونو جوړولو پلان لري. مشتاق غنی زیادہ گڑا چھ دا سکولونا ڈیر کم وقت کی تیاری گی اور دی سکولونا مقصد دھاغ علاقوں کی چرتے چھ سکولونا ڈنگ شوی تعلیمی حلی زلے زر تر زرہ بحال اول دی.
بنیادی نکتہ یہ ہے کہ
بنیادی خبر ادا دا چھ نور کم سکولونا جوڑی گی نو پا حقی وقت دیر لگی او زمنگ پا فوری توگا سکولونا پا کارو نو زکا منگ دا سکولونا جوڑ کرل چھ زر تر زرہ تعلیمی حلی زلے شروع کرے شی. یہ سکول جوڑ کرے شوے دے چھ پکیز دکون کو او استازان لپارا ٹول سہولتون موجود دی. دی سکولونا جوڑا ولو نپس کچری دا تعلیم محکمہ د دې منصوبې نه مطمئنه شو نو په صوبه کې به نور سکولونه هم جوړول شي ځکه چې دا سکولونه په اسانه جوړیږي او محفوظ دي نو دا رنګ دا منصوبه موږ ته به تر ښکاری.
د محکمې تعلیم په وینا چې په لکه مروت کې جوړ کړی شوی کنټینر سکول کې د شپږو کمرو کلاسونو نه علاوه استادانو او نور عملی لپاره دفترونه هم جوړ شوی دي. په یو کنټینر سکول کې تر 200 پورې ماشومان ته زده کړه ورکول کې دي شي. په تعلیمي چارو کارپو پروفیسر حافظ انعام وای چې د صوبایي حکومت لخوا تعلیم لپاره داسې حالې ځلې دستای نیول دي او د سکول تعمیرول سره سره په دغه سکولونو کې معیاري تعلیم ورکول هم یقیني جوړول پکار دي.
خبره ده اوس پکار ده چې ګورنمنت دا یو قدم والی چې یاره یو سکول به مونږه اکیډمیکلی څومره اپلیفٹ کوا چھے دخل کو چکم دے پہلے پرائیارٹی گورنمنٹ سکول بھی او بیا داغینا پس چیئر دے سوڑے سوچ کئی نارا دے پرائیویٹ کسی ہے دا یو چیلنج دے او دا چیلنج دا ما خیال دے شارہ شلو کالو نا مسلسل دا چیلنج نور ہم چکم دے سیوا کی گی.
دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت پا بینا چھے پا ہزارہ ڈیویجن کے بہم دا وفاقی حکومت پا مرستہ دا زلزلی متاثر شوی سکولونا زر تزر جوڑولی شی دا پا بینا چھے دا کون کو حفاظت لپارا پا کنٹینر سکولون کے با سی سی ٹی وی کیمرے لگولی شی او دا استازانو حاضری یقینی کولو لپارا با بایومیٹرک نظام ہم لگوی. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی حکومت داغه واد د قبایلی سیمو ولستا د 3G انټرنیټ او موبایل ټلیفون خدمات او رسولو اعلان کړی دی. د فاټاو سیدونکو په داسې حال کې چې د حکومت پر دغه اعلان خوخي ترګندوي وای دوی هلمند چې حکومتي ادارې به د یو شمیر نورو ستونزو حل ته هم پام وکړي. د اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کے د انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام وزارت ذیلی ادارے یونیورسل فنڈ پر شمالی اور جنوبی وزیرستان کی دا 2G اور 3G موبائل اور انٹرنیٹ سروس شروع کولو دا منصوبی منظوری اور کڑے دا اوئی چی دے لڑکی با یو سورو زکی لفاٹا سیکرٹریٹ سرا لوزنامہ لاس لکڑی. مشال ریڈیو سر خبر کی دا یونیورسل سروس فنڈ یو چاروا کی ویل چی دا دے سروس شروع کولو لپار دوی تپوز دو سیکورٹی لڑکی کلیئرنس ور کڑے دے او پا لمبڑی پڑاو کی با پا خیبر مومندو او باجوڑ ایجنسی کی او پا دویم پڑاو کی با پا شمالی او جنوبی وزیرستان کی انٹرنیٹ او موبائل سروس شروع کوی او دوی ہی لگوی چی دروان کال تر آخر پوری با پا دی منصوبہ کار سرتا ورسوی. دا قبیلی سی مولس دا حکومت پا دی فیصل سوائی مشال ریڈیو چی دا شمالی وزیرستان یو زوان اکرام اللہ نو پختل نوحاغا اوی
انشاءاللہ دی سر ابی نو پا وزیرستان شی لس چینج روشی لگا سنگا یہ سر نیزا بنو تا ته پېښور دی خان درغلل او لګ د کوم انپړ خلک دی اغه د فیسبوک سره دماغ یو خلاص ول ان شاء الله په یار باندې راځي ټول د اعلان ته نږدې راځي لګ به ځوانانو د تعلیم پر حال سره ان شاء الله په دې کې رهنمایي کوي
یو بل ځوان رحمت الله مشال ریډیو ته ویل چې د ګډوالۍ په وخت کې دوی په بنو کې له انټرنیټ ډېر فائدې اغستې دي نو اوس چې حکومت کوم اعلان وکړو نو دوی په خپل سیمه کې هم لدی ګټي پورته کړي
اوس کومې کال ټول په انټرنیټ باندې دلته ریجستره دي خیال ته لاړ شي که انټرنیټ نه ډېر یا پریشان ای هو چې انټرنیټ حالت کولار شي میستا موبایل حالت چار کې دا ډېر سہولت ای میز پورا سبا کې نه دا کوي شه دلته میزبانی کې ډېر خیال کې سره کانټیکټ دا بیره به سره به کې
همدا شند شمالي وزیرستان یو بل مشر شاروف مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ډېر خلک په بهر ملکونو کې مهشتي نو دوی په اسانه خپل سره رابطه کوي خو دا اعلان پر اختیا عمل کړی شو
خو خوشاله ویچار چې سہولتین راځي لکه خپل بچیان مچان ورونو ورونو سره میزا به ته کوي دله چې نیس خو بار ملتا ډېر کسان ته دی شمالي وزیرستان کسان
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره د ټلیفون د لارې رابطه وکړه نو هغوی په دې منصوبه د سویلو نه ډډه وکړه سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی په پیښور کې د سهار لسنی می بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډی زور
تیر اوراز په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ غونډه کې د اعلی پای د یوې کمیټې جوړولو فیصله وشوه چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په مؤثره توګه عملي کولو څارنه وکوي د دې نوې کمیټې مشري به د قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ناصر خان جنجوه کوي په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي ترهګری د دواړو هیوادونو شریک دښمن دی او پر ضد یې په ګډه او صادقانه مبارزه پکار ده نوموړي هغه تورونه رد کړل چې ګنی هند د افغانستان په ذریعه بلوچستان کې بدامنۍ ته هوا ورکوي هلته پاکستانی چارواکي وخت په وخت تور لګوي چې د هند یو استخباراتي اداره د افغانستان د قومي استخباراتي ادارې په مرسته په بلوچستان کې بدامنۍ پیدا کوي د افغانستان د بغلان ولایت چارواکي وایي چې ډیر ضربا د دهنې غوري او مرکزی بغلان ولسوالۍ د وسلوالو نه د پاکولو عملیات شروع شي د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته وړ مورز د طالبانو لاسته ولويده لدې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ هم شدید حمله وکړه امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې لګونتنامو جیل نه د 200 افغانانو په ګډون 15 قیدیان متحده عرب اماراتو ته استول شوی ویل کیږي چې په دې قیدیانو کې 2 تنه یمنیان او 3 افغانان دي او دا راز په ګونتنامو کې د امریکایي سمندري ځواکونو په اړه کې د پاتې قیدیانو شمیر یو شپې ته راښکته شو د ترکی په جنوب ختیځ سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې سلور پولیسواله او دوه عام کسان وژل شوي او د اته پولیسواله په شمول لک تر لګه 15 کسان پکې جوړ شوي دي کسان چارواکي د دې عملی ځمواري په کوردی وسلوالو اچوي خو تر دې د مده د غبرید ځمواري چانه د منلې او د تیلو په خاطر روانو به روس او سعودي عرب د اړ کل چې د تیلو د پیداوار منجمد کولو په اړه خبرې اترې وکړي په بایو کې د استحکام هڅه وکړي په دې اړه پرون د روس توانای د وزیر الکساندر نوواک د بیان سره د تیلو منډیانې پورته شوې دي
او سوردونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداريو مهم ټکی ل رفت انجم اورو
آج رسپانا پخپل ادارے کے لیے چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د سیاسي او عسکري قیادت اعلی سده غونډه کې د پولي تنظیم او داخلي سلامتي یقیني کولو لپاره د سیول آرمډ ځواکونو یو کم دیر څنګه جوړولو فیصله شوې ده په دې غونډه کې دا فیصله هم شوې چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشر ناصر جنجوه په قومي تګلارې عملدار آمد کولو لپاره د جوړې شوې کمیټې به مشري کوي ادارې لیکي چې په غونډه کې د وسلوالو امدادي فنډونو سرولو لپاره موجوده طریقې کار جاج هم واغسته شو او دا طریقې کار نور څه جوړولو باندې اتفاق هم وکړ شو اداری وای چې د یو ملک تعمیر او ترقی او د اولس سوکالی د امن سره تړلې وي په ملک کې د امنیتی حالات لوجې د زرګونو خلکو ژوند ظاهر شو او د عدم تحفظ لوجې دلته سرمایه کاری متاثر شو چې لوجې ملک د کربونو معاشي بداله سره مخ شو اداری کړه کې لیکي چې د دې دومره بدمنې او خراب حالاتو نه پس حکومت د پلان نگرانۍ لپاره خصوصي ډله جوړ کړه خو اوس ضرورت د ذمہ دار وفاقي او صوبایي محکمو ترمنځ د رابطو دی او د ټول عمر پر وخت پوره کولو دی او دا هم ضروری دی چې تر اوسه پورې حکومتي ګامونه سودمن
ولی ندی او د زړه ولې ښکار دی د دې دی جاج هم واغسته شي جنگ رسپاره په خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې د ترهګرۍ په لړ کې د امریکای بهرنیو چارو وزارت لخوا تیار شوی رپورت کې په کال 2016 کې پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 80% کمې اعتراف شوی کوم چې د ملک لپاره یو خبره ده بل خو دا د دې خبرې سرګندونه هم کوي چې ملک په دفاعي اقتصادي سیاسي او سماجي توګه خرابولو قوتونه په پاکستان د کامیابی قتل نه غواړي نو ځکه د یادو کامیابو ترسره کولو لپاره ضروری ده چې ترهګر د ختمولو لپاره هلې ځلې نور هم تیز کړي شي ادارې لیکي چې د امریکا خارجه چارو رپورت په ټوله نړۍ کې ترهګرې حمله پاړه ده کوم چې د امریکا د ترهګرې د مخنیوي اداره راجمع کوي نو دغه رپورت تر مخه روان کال په پاکستان کې ترهګرې حملو کې کمی راتل د پاکستان د سکیورټي ادارو کامیابی او په عوام کې د شعور راتلو ګټه ظاهروي ادارې لیکي چې روان کال د ترهګرې 1,750 وړې غټې حمله شوي کوم چې په کال 2016 کې 2020 په ترهګرې حملو کې کمی په قبایلي علاقو کې د فوجي کامیاب عملیاتو له وجې راغلي خو پاکستانی ولس له پکار دي چې هغه خپل دشمن وپیژني او په خصوصي توګه سیاسي او سماجي ډلې د ملک د مفاد په لړ کې د اتحاد او اتفاق نه کار واخلي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
این بی سی نیوز لیکي پاکستان او ایران د کلونو تر بی باورۍ وروسته اوس ګډ کار کولو ته راځي شوې دي او د دواړو هدف د داعش وسلوارې ډلې د ګواښ مخه نیول دي بل خو رویټرز خبري ایجنسی لیکي په عراق او شام کې پر داعش ځمکه تنګیږي نو د خپل ځان خودلو لپاره د هغه څه مسولیت هم په غاړه اخلي چې دوی نه وکړي د دواړو مقالو مهم ټکي احمد شاه اعظمي اوروي
این بی سی نیوز لیکي د پاکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو د جولای پر 24مه نیټه په تهران کې پر دې باس وکړي چې څنګه د داعش په سلوالي ډلې لخوا د ورپېش ګډ ګواښ مخه ونیسي په کینګز کالج لندن کې څېړونکي دینا اسفندیاری وایي د دې لیدنې او بحث د اړتیا یو لامل دا دی چې ایران یو لوی اکثریتي شیعه هیواد دی او داعش بیا یو سنی بنیادګر ډله ده چې هدف یې ټول شیعه اسلام له منځه وړل دی په همدې خاطر ایران له عراق او شام سره پر خپل لویدیځه پوله د داعش ستونزې له منځه وړلو لپاره خپل ټول وس په کار اولي د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیفټیننت جنرال ناصر خان جنجوا او د ایران د ملي امنیت د شورا د سیکرټري علي شمخاني ترمنځ لیدنه دا په ډاګه کوي چې دواړه هیوادونه د کلون تر بې باوري وروسته اوس ګډ کار کولو ته رضا سوي دي بل خو رویټرز خبري ایجنس لیکي اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش په افغانستان او پاکستان کې په سلګونه یا شای په زرګونه جهادي جګړمار هڅولي څو خپل وفاداری له دوی سره وشي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یو ټوټم ځکه هم نیولې چیرې چې د دوی سیمه ییز مشر حافظ سید خان د جولای پر 26مه نیټه په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو په افغانستان او پاکستان کې د داعش په اړه اندېښنه هغه وخت پیدا شوه کله چې القاعده څخه بیلې سوي دغې ډلې په 2014 کال کې په عراق او شام کې ځینې سیمې ونیولې او په نړۍ کې شهرت وموندې دغې ډلې په دا وروستیو کې په کابل او کوټه کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومني چې په هر یو کې تر اویا زیات کسان ووژل شول د امریکا په وډرو ویلسن تیرنیز مرکز کې د سویلي آسیا شنونکي مایکل کوګلمن وای داعش اوس دفاعي حالت ته رسیدلی دی او په عراق او شام کې د دوی تر خلافت لاندې سیمې قرار قرار له لاسه ورکوي په داسې حال کې د خپل ځان شډول لپاره د هغه څه مسولیت هم په غاړه اخلي چې دوی نوي کړي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د فورګز نومې مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغسل شوې په لیکنه کې راغلي هند او پاکستان هڅه کوي د افغانستان له روانې جګړې خپل خپل ګټې ترلاسه کړي د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو د فوربس مجلې لیکنه وايي هند او پاکستان په افغانستان کې خپل نیابتي جګړې ته دوام ورکړي دي روانونه یو مهم خبر چې د خلکو ډیر پام ورته ونه شو دا و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان له هند څخه غوښتي چې افغان ځواکونو سره خپل نظامی مرستې زیاتې کړي هند د 2015 کال په دسمبر کې د افغانستان پوسټا څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي د مهال امریکایي او هم افغان ځواکونه له هند څخه د نورو دغه رقم هلیکاپټر غوښتنه کوي چې دوی په پام کې لري د حقانی وسلواله ډلې پر ضد عملیات پرې وکړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي دی غواړي د افغانستان هوایي ځواک مضبوط کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې ترې ډیر کار واخلي نوموړي دا هم ویلي د زرګونو افغان ځواکونو د تربیې په چارو کې د هند مرستې د افغان پوځ د وړتیا لوړېدو لامل شوي. لیکنه وایي په دې وروستیو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې خبره سلا شوي چې په سیمه کې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد به ګډه مبارزه کوي چې پاکستان یې حمایه کوي. د لیکنې تر مخه د هند او امریکا د پوځونو مشرانو بیا هوډ ښکاره کړی چې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې به هڅه وکړي نه یوازې حقانی شبکه او اسلامي دولت وسلواره ډله بلکې پر ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو لپاره ذمہوار ګرځول شوی لشکر طیبه ډله هم وځپي. جنرال نیکلسن ویلي دغه ټولې وسلواره ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري. امریکا په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ کار ته دوام ورکړی پر هغه هیواد د 300 میلیونه ډالر په اندازه مرستې بندې کړې. په لیکنه کې د هلمند ولایت وروستیو جګړو ته په اشاره زیاته شوې چې دښمن لا هم په افغانستان کې خپلې حملې جاري ساتلې دي او دا چې د افغانستان جګړه یو نیابتي جګړه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د یو نوی راپور لمخې افغانستان تیر کال د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو د بیسارو حملو ډګر وو. د بشری مرستو په چارو کې لنډیوالو سلاکارانو څخه جوړې یوې مشورتي ټولنې په خپل نوی رپورټ کې ویلي تیر کال د وړم کال پرتله د ټولې نړۍ په کچه د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حملې په سلو کې شل کمې شوې وې خو په افغانستان کې برعکس د حملې زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل څخه.
پروسه کال او وړم کال په ټوله نړۍ کې د بشری مرستو پر رسونکو حملې کمې وې خو افغانستان لا هم د مرستندویو ټولنو لپاره لومړی خطرناک هیواد و. د بشری مرستو د سلاکارانو ټولنه وایي له افغانستان وروسته دوهم خطرناک هیواد جنوبي سودان دی چې د بشری مرستو د ټولنو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حملې پکې شوې دي. دا ټولنه په خپل نوی راپور کې وایي په تیر 2015 کال کې د جنسي تیریو ډزو چودنو او تختونو په ګډون د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حمله د 2014 کال په پرتله په سلو کې 22 کمې وې. د راپور لمخه تیر کال د نړۍ په 25 هیوادونو کې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو پر کارکونکو حمله شوې وې چې په نتیجه کې د دې ټولنو 280 کارکونکي زیانمن شول. راپور زیاتوي چې لدې ډلې 109 کسان مړه، 113 ټپیان او 18 کسان تختول شوې دي. په دې 25 هیوادونو کې افغانستان تر ټولو خطرناک ځای وو چې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو 101 کارکونکي پکې زیانمن شوي خو په جنوبي سودان کې د زیانمنو مرستندویانو شمیر 240 کسانو ته رسیږي. په تیرو 15 کلونو کې د مرستندویو ټولنو لپاره تر ټولو خونړی کال 2013 وو. پر دې کال د تشدد په 215 بیلابیلو پیښو کې د بشری مرستو د رسونکو قربانیانو شمیر 415 کسانو ته ورسید. هغه 15 هیوادونه چې د 2015 کال په اوږدو کې د بشری مرستو د مؤسسو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حملې پکې وشوې لومړی افغانستان، دوهم جنوبي سودان، دریم سومالیا، څلورم سوریه او پنځم یمن وو. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو د حملو تر ټولو معمول ډول د هغو تښتول دي خو په جنوبي سودان کې بیا د بشری مرستو پر رسونکو وسلوالې حملې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې په سوریه او یمن کې ډېری په بمی چودنو کې د بشری مرستو د ټولنو کارکونکي مړه او ټپیان شوي دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام تاندې هیله تاسو ته ورو ده خبرونه زمونږ همکارا فرخندا اسد جوړوي چې د داننې پروګرام تاسو په تکراری توګه اوري.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
دلته کې خو له فرنیچر او ال دې ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسمه کرنا شي بالکل لکه نشته سره شته نه.
دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکې په لورو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو سکولونو ته تک پریږدي.
زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمري لیول مشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پریږدي. هغه مین وجوهات د هغه سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي.
او د یوې لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کوو.
دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زموږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه مخکې تلو ته ده نه پریږدي.
ته ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پریږدي چې پکې زیات شمیره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې پکې سره 100 سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په څه باندې 100 سکولونو کې بجلی نشته، د 50 سکولونو چاردیواري او سبان د سالور زره بیا غسلخانه نه لري چې د دغه لوجه خاص کر جنکې سکولونو ته تک پریږدي. د سواد تمټي د جنکو د سکول یو پرنسپل ګل خاندان وايي په سیمه کې جنکې زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سہولتونه هم نه لري.
دلته کې خو له فرنیچر او ال دې ټول سکولونو کې کمی ده. بالکل واړه پسمه کرنا شي بالکل لکه نشته سره شته نه. سکولونو کې فرنیچر یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شي وايي ماشومان پکې بیا نه راځي. هغه پسمه کنه چې تاریخي فرنیچر به هم نه خو دی کیږي او د اوبو پکې انتهایي کمی ده. د اوبو درته ځمې کمی لري، د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو وجه باندې ماشومان چې یوز کیږي هغه هم ګنده پراته او ماشومانو د سکولو دپاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو عمر اورکزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکی بیا سکولونو ته نه سي.
25 لاک موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي. هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکنده عمر 15 کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده هغه سکولونو نه بار دي. موږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډسټرکټ دي. هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکنده اچھا دکومه مشومان سکولونو نه بار دي. زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونس دي یا د سې نور وجوهات دي. هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر مشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمری لیول یو مشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پریږدي. هغه مین وجوهات د دې سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نه بعد زیادت شي، پرائمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته گورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی په زموږ د تاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینډ بیلنس وسطه شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولو کې انرول شي. زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي. هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبویسلی دغه په سوسایټي کې لږ ونته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی. خو بهر لپاره کې نسبتا د جنکو لږ سیوا کمې راځي. ترې د پرمګ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کوشش کوي چې سره بیا تنظیم کولی شو. خو د دې نه علاوه موږ بیس باندې یو بل پروگرام شروع کړی چې په هغه کې موږ لیست ډیولپ ڈسٹرکټس کې کوم دي.
پاغی کی تور غر شو کوستان شو نور داسې علاقے چې ڈیولپ ڈسٹرکٹ دی پاغی کی مونږ د شپږ سو نوالا تر بارہ سو روپو پورے تر دو ہزار روپو پورے مونږ سٹائپنڈ ورکو وظیفہ ورکو ماشومان جینا کولا چې هغه سکولونو کې انرول شي چې انکاری شي چې مور پلار ته انسینٹیو ملاوی گی اور په دې دغه کې انسینٹیو دغه جی ماشومان سکولونو ته رولی گی یو دغه دی بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینا کو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ یو لیست یو د سیس کې اگین هغه ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی خزی ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغه له مونږ 50% ایکسترا سالری ورکو چې هغه انکرج شي هغه نه کو ته تلو باندې او هغه خو دغه سرکار کې خو کوشش کوي مهنت کوي انکرج کیږي د هغه لپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر د لپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر د لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو
که څه هم صوبائی حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلثوم زیب د ثوابې سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویژن کې د قربانې په حیث همکار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د ثواب علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکڑے میں اور سر ور سر ایم اے اردو فائنل اس ماں دگا کو بی ایڈ میں ور سر ہو بیٹا جی وی او ٹیچر ہوں گے ماں اور ددی نے علاوہ دادا چی ماں شمان
کلثوم زیب وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زمونږ به نه سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان، نو زمونږ کور د هغې دویم کور زما تر چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې. نو د باچا خان ړومبی ملګری و، هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو، د باچا خان ړومبی ملګری او اولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلی شي. نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلل راتلل، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي. نو د ماشوموالي یاده داسې چې مونږ به ټولو سره میلاوېدو. نو یو مدرسه وه د سیاسي، نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ وې، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه د ماشو زما ته خو بعضې وردا سي لګي چې زه پیدایشي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کورواله په وجه باندې دی. د سړی چې مې دغه د پیپلز پارټۍ سره تعلق دی، نو بیا دا وه چې ظاهره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی؟ په ځواب کې کلثوم زیب وایي:
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر و یو عزت و یو دغه و. نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ رعایت کوو، هغې نه پس نو
هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایو هلته به مخکې کتاب پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو. بیا زمونږ اجرې وې, بیا زمونږ کورونه وو, زمونږ ناسته پاسته وه, زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغوی, نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابی, هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه به سیاسي تپوس وکړي, ما به د ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم, او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دې اپروچ ته ډېر عجیبه ټویټر راغی, نو فیسبوک راغی, او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي, نو یو زما بخښنه غواړم که یو ګندګي غوندې, یو څه بدتمیزي غوندې, پټي غوندې, عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم, نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ, نو زه خو یو لیکواله هم یم, او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم, ګرځم فیلډ کې, مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم, هر څه حقیقت ګورم, لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه په میدان کې ګرځم, نو ماته دغه څیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی, انا هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوس وکړي چې ښځه کمزورې ده, زور کم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي, ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي, هغه دغې پرمختګ نه کېږي. دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر, د قبایلي تهذیب, بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یو لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی, اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږم, لیک کوم پښتو کې هم کوم, اردو کې هم کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم, نو هغه دوران کې زما یو کتاب صرف شاعری نو کوما, افسانی لکھم پٹواڑو جبو کی, سیاسی آرٹیکل لکھما پٹواڑو جبو کی, نو لکھوال کی نوی جون کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف سیزنوں کی راضی زما پوئٹری هم شامل دي, او نو خلک خوښي هم لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ماته امکان وکړو ستاسو ډېره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر واما د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم, د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څه کنه, یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه, نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریا نه لري, نو هغه ښه لیکوال نه شي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا, نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي, خو یو لطیف احساس ورکوي, او هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو, نو زیات ښه معاشره, زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی, خو دا زه غواړم, زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لمسی حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه زیاته لږ وایي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی, دا به زه ستاسو په مخکې وړاندې کړم. بخښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه. جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه, جیون کتھا, ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پرنم ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پرنم
داوا ددی انہیں تاندی اہل اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غواڑم د خدای پامان.